سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شپې زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو د غیل مړنۍ سارنې خبري مجلې ته خلاص وایم. نن جمعه ده د 14 کال د چنګاښ دریمه د 2022 کال د جون 24. پایل به په خبرونو وکړو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي په پکتیکا ولایت کې د لټون عملیات دوام لري او اټکل کیږي چې د وژل شوو کسانو شمیر په راتلونکو ورځو کې زیات شي. په افغانستان کې د یوناما یا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مرستیال او سرپرست رامیز الکبروف بیګا د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل تر اوسه پورې د 800 تنو مړینه تایید شوې. د ده په وینا د ټپیانو شمیر تر 1400 تنو اوړي. الکبروف زلزله ځپلو ته د مرستې رسولو په اړه معلومات ورکړل. دوی ویل ژر به زیانمن شوو سیمو ته لاړ شي او له هغو کورنیو سره به وویني چې عزیزانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د امنیت شورا په غونډه کې د بېلابېلو هیوادونو استازو د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړه او له زیانمن شوو سره یې د مرستو پر کولو ټینګار وکړ. تر ټولو زیات زیان د برمل نګه کیان او ژیړو کولسوالی اوسیدونکو ته اوښتی دی. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي په پکتیکا او خوست کې زلزله ځپلو کورنیو ته د خوراکي غیر خوراکي او نغدو پیسو د لیږد لړۍ پیل شوې ده. د دغه وزارت مرستیال مولوي محمد نسیم خانی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت له لارښوونې سره سم له کابل څخه 1500 خیمې، 1500 بورې وریجې، 1500 بورې غنم، زر چریکې بسترې، سل خوراکي کڅوړې او 1,000,000 افغانۍ د خوست او پکتیکا ولایتونو زلزله ځپلو ته استول کیږي. اخوا د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړي راشد خان په نوښت باندې د کرکټ د ملي ټیم یو شمېر لوبغاړو هم د پکتیکا او خوست له زلزله ځپلو سره د مرستو د ټولولو اعلان کړی دی او ویلي دي چې له خپل جیبه هم دغو زلزله ځپلو سره کافي مرستې کوي. د تایوان حکومت ژمنه وکړه د افغانستان له زلزله ځپلو سره د $1,000,000 مرسته کوي. د تایوان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي افغان زلزله ځپلو ته د $1,000,000 مرسته پریکړه یې وروسته له دې وکړه چې د بېلابېلو شریکو هیوادونو له متخصصانو سره مشوره وکړه. د جرمني یو چارواکي ویلي د تیر کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسیدو څخه را وروسته تر 21,000 ډېر افغانان جرمني ته ورغلي. د جرمني حکومت ژمنه کړې هغه افغانان چې د جرمني له پوځ او نړیوالو مؤسسو سره کار کړی او همداراز هغه افغانان چې د طالبانو له لوري له خطر سره مخ دي خپل هیواد ته بیایي. هند په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک حضور احیا کړ. هندي رسنیو راپور ورکړ چې دغه هیواد پرون په کابل کې خپل سفارت ته تخنیکي ټیم ولیږه او په دې توګه یو وار بیا په افغانستان کې ډیپلوماتیک حضور پیل کړ. هند له تیر اگست له افغانستان وتلی وو. د یوې نړیوالې مرستندوی ادارې رئیس خبرداری ورکوي چې د خوراکي موادو بحران او په نتیجه کې راز راز ناروغۍ د میلیونونو انسانانو د مړینو سبب کیږي. له ایډز، ملاریا او نري رنځ سره د مبارزې د نړیوال صندوق اجرایي رئیس پیټر سانز وایي د اوکراین د جګړې له امله په نړۍ کې د خوراکي موادو بحران له دې کبله د میلیونونو انسانانو ژوند ګواښي چې وږي کسان د ناروغیو په وړاندې مقاومت له لاسه ورکوي. د روسیې لوري په تور سمندرګي کې د اوکراین د بندرونو محاصرې د نړۍ بې وزلو هیوادونو ته د غنمو د صادراتو مخه نیولې ده. خبرونه مو اوریدل. په تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وربشو د پروګرام معرفي ته. د پکتیکا او خوست د زلزلې ځپلو سره د مرستو په ارتباط وروستی حال درکو.
شهیدانو تعداد زر شاوخوا کې دي، ټپیانو تعداد د 340 او مرستې څه ناڅه مرستې رسېدلې دي ساحې ته.
بیګا د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د افغانستان په ارتباط غونډه وشوه. د زلزلې ځپلو سره د غم شریکه ترڅنګ په افغانستان کې په وروستیو بشري او سیاسي حالاتو بحث وشو.
د طالب چارواکو له عمومي عفوې او بیا بیا ډاډ ورکولو سره سره یوناما په تکرار د پخوانی حکومت د غړیو خلاف د بد چلند، وژنو او سرغړونو په اړه باوري ادعاوې ترلاسه کوي.
د خزو او د تعلیم د حقونو فعال شایسته صافی د طالبانو د عدلی د وزیر د هغو څرګندونو په رابطه باندې غبرګون ښودلی چې د اسلامي همکاري سازمان ته ویلی چې د اقتصادي ستونزو لپاره لنجونو ته جلا خوندې نشي جوړوله.
د عدلی وزیر چې داس خبره کړې ده زما په نظر یو بهانه ده. بودیجه نه لري، دوی ولې دا خبره دا ول نه کړې نو چې ټول نړیوال دوی سره مرسته کړې وو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو اول مطلب ته په پکتیکا او خوست کې تر کندوالو لاندې د بندو پاتې شو کسانو د مندلو او ژغورلو هڅې لا هم دوام لري. د طالبانو د حکومت یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه او نن ورځ به زلزله زپلو سره مرستې وشي. په همدې حال کې د ټپیانو د ژر درملنې او د ناروغیو د خپرېدو په اړه اندېښنې څرګندېږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د ژغورنې او مرستې رسونې عملیات روان دي، په زلزله زپلو سیمو کې د ساري ناروغیو د خپرېدو او د ټپیانو ژوند ته د خطر په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت مرستیال مولوي محمد نسیم حقانی تیر شپه ازادي رادیو ته وویل چې زلزله زپلو سیمو ته څه ناڅه مرستې رسیدلې او نورې به نن جمعه ورسی شي.
شهیدانو تعداد همغه لکه مرچ مخیات کړی و دا زر په شاوخوا کې دي او دا ټپیانو تعداد د وسو څلوېشت په شاوخوا کې دی او مرستې څه ناڅه مرستې رسېدلې دي ساحې ته. ځینې په لاره دي چې انشاءالله نن شپې ته او سبا ورځ ته ورسېږي. اوس هم زموږ د نجات ټیمونه هم په هغه ساحه کې دي کار کوي. سو کوم خلک تر خاور لاندې وي هغوی راوباسي او کوم چالت دي هغوی ته مرسته ورسوي.
له بلې خوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لوی کمشتري خبرداري ورکوي چې که د پکتیکا خوست د زلزلې د ټپیانو درملنه ژر ونه شي د تلفاتو شمیر به زیات شي. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی د افغانستان د جنوب ختیځو ولایتونو زلزله یو ناورین وباله ویل. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری په دې سخت وخت کې د افغانانو ترڅنګ دریشي او زلزله زپلو ته د مرستو رسولو لپاره لخپلو ټولو امکاناتو کار اخلي. شغلی ګراندی زیاته کړه د ناورین یو ور بیا څرګنده کړ چې افغانان د نړیوال ټولنې مرستې ته اړتیا لري او د نړیوال پیوستون مستحق دي. په همدې حال کې اندېښنې څرګندېږي چې په زلزله زپل یو سیمو کې به ساري ناروغي خپرې شي. ډاکټران په ساحه کې د اوبو د ککړتیا او لکبلې د ناروغیو د خپرېدو خبرداري هم ورکوي. د ملګرو ملتو د بشري همغږي دفتر اوچا وایي هڅې روانې دي چې په سیمه کې اوبا خپره نشي. اوچا ویلي چې سرله اوسله د نس ناستی او شدید نس ناستی د نیم میلیون پیښو راپور ورکړی شوی دی. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي دفتر ویلي چې له زلزلو وروسته د اوبا د خپرېدو اندېښنه په ځانګړي ډول جدي وي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان پرون وویل چې لس ټنه طبي مرسته د افغانستان زلزله ځپلو سیمو ته استوي.
آزاد خبریال رحیم خان خوشحال پرون د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ ته تللی و تېر ماښام یې ازادي راډیو ته د دې زلزلې ځپلې سیمې د وضعیت په اړه یو راپور راستوله.
د پکتیکا ولایت په برمل او ګیان ولسوالیو کې په دواړو کې دوه ورځې وړاندې د شپې چې کومه پیښه رامنځته شوې وه البته زلزله مونږ رالو په ګیان مو هم وکتل او برمل هم. دا شیبه مونږ په برمل ولسوالۍ کې د برمل ولسوالۍ د لواړه سیمه د شویګه کلی چې مونږ لاړو انداوس ماښام تیاره وو. کله چې دی کلی ته لاړو دلته مداسې کورونه ولیدل چې دیو کورنه اتلس کسه وژل سوي دي، د ځینو کورونو نه نه کسه وژل سوي دي. د شویګه کلی او دغه کلو ته نور کلی څیرمه کلی چې ډیری کلی وران سوي دي، خلک تر خاورو لاندې وو. په جالب دا و چې په دغه ټول کلو کې هیڅ بلپ نه لګیدل، رڼا نه و، ځکه رڼا نه و چې کورونه تر خاورو لاندې و. هغه بلپونه په اصطلاح شمسیانی چې لمریزه برېښنا چې دوی ورنه استفاده کی دا هر څه تخریب شوي وو. د دې ترڅنګ دغه خلکو سره چې مونږ خبرې وکړه د دې خلکو وضعیت ښه نه و، پاک اوبو ته یې لاسرسی نه لرل، ځکه د برمل ولسوالۍ خلک وایي چې دلته یوه چینه وه پخوا به لمدیغې چینې نه ټولو خلکو استفاده کړه، اوبه به یې کورونو ته د څښاک دپاره هم وړي. ولې دغه سرچینه هم د زلزلې لامل بند سوی ده او خلک وسوبو ته هم لاسرسي نه لري. دوی وای چې مونږ د ځان لپاره سرپنام نه لرو. خلک ویل چې زمونږ لمړی غوښتنه ده چې عقلن باید زمونږ د لپاره خیمه او یو بل سرپنا پیدا شي. ډیرو سیمو ته ګیان او برمل ته مرست رسیدلې دي، خو ستونزه ده چې تر اوسه پورې مرستې ویشل سوی نه دي. هیڅ کورنۍ ته نه دي ویشل سوی. کوم کورنۍ ته ځینې خوراکي توکي ورکړل سوی دي چې هغه د لمړیو شپو لپاره خپل ضرورتونه قرباني حل کړي. اما اوس هم ډیری خلک سرپنا نه لري. خلک خپل خپل کورونه نه لري. کورونه یې نړېدلې دي چې ډیری په ډاګونو او په یو ځایونو کې شپې تیروي، چیرته چې غرونه او په اصطلاح باندې د شړېدلو ځایونه موجود نه دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. ازادي راډیو ته غواګیاست د ولس پرګنوي منځنۍ چپه او افم سلا شاره پنځه باندې خبرونه کو. اوس په هم ورشو د ملګرو ملتونو راپور ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پرونی غونډه کې د افغانستان د ورستې مرګونې زلزلې په ګډون د غیوات پر حالاتو خبري وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت استازي د طالبانو له لوري د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه څرګندونه کړي. د پرخزو او نجونو د محدودیتونو یادونه هم وکړه. غونډې ته د امریکا استازي وویل که طالبان غواړي له نړۍ سره اړیکې ښې کړي، محدودیتونه دې پای ته ورسوي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو د استازندوی دفتر سرپرست او مرستیال رامز الاکبر اوفوی په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت سپسپانده دی. د دا خبره پرون د ملګرو ملتو امنیت شورا ته په خپل راپور کې وکړه. شاغلی الاکبر اوف چې له کابل د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کولې زیاته کړه،
د طالب چارواکو له عمومي عفوې او بیا بیا ډاډ ورکولو سره سره یونامه په تکرار د پخوانی حکومت د غړیو خلاف د بد چلند، وژنو او سرغړونو په اړه باوري ادعاوې ترلاسه کوي. یونما همدارز د طالبانو له لوري د هغو کسانو پر ضد چې له وسلولو مخالفانو او د داعش له خراسان څنګ سره د اړیکو په لرلو تورن سوي د سرغړونو باوري ادعاوې ترلاسه کړې دي.
د خپل خبرو په دوام کې موبایل باید داسې اقدامات وشي چې دغه سرغړونو مخونی ولشي او له عاملانو څخه پښتني وشي. د طالبانو حکومت په دې اړه تر اوسه سنې دی ویلي، خو په خوا یې دا ډول ادعاوې رد کړې دي. د یونما مرستیال او سرپرست همداراز موبایل طالبانو د سوله ییزو غونډو د بیان ازادي او مدني ټولنې په شان د خلکو پر اساسي حقونو محدودیتونه زیات کړي دي. د په وینا دې ډول محدودیتونو په ځانګړي ډول د شزو او نجونو حقونه په نخښه کړي او په ټولنیز، سیاسي او اقتصادي ژوند کې د هغوی ګډون محدود کړی دی. له بلې خوا د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې د امریکا استازي هم دغه محدودیتونو ته اشاره وکړه. ویل
که طالبان غواړي چې له نړیوالې ټولنې سره اړیکې عادي سي، له ټولنیز، سیاسي او اقتصادي ژوند د ښځو د محرومولو په برخه کې د محدودیتونه فوراً لرې کړي. زموږ غوښتنې د ملګرو ملتونو د سیستم پر اساس ولاړې او ساده دي. باید ټول افغانان خبرې وکړای سي، خپل نظر بیان او بېډاره زده کړې وکړي.
د یو شمیر نورو هیوادونو استازو هم د امنیت شورا په غونډه کې د هغو محدودیتونو یادونه وکړه چې طالبانو په افغانستان کې پر ښځو او نجونو لګولې دي.
ازادي رادیو په لاندو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو او ریده لیسنگ.
د طالبانو د عدلی وزیر د اسلامی همکاری سازمان پلاوی ته چې مشری د اسلامی فقه د نړیوال اکادمی سرمنچی په غاړه لري ویلی د اقتصادي ستونزو له کبله نجونو ته جلا ښوونځي نشي جوړولی ځکه چې امریکا د افغانستان پیسې کنګل کړي. د دا هم ویلي چې که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي ډېرې ستونزې به حل شي. په دې موضوع باندې عصمت ساروان د ښځو د حقونو له یوې فعالې ښایسته ساپۍ سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې آیا په رښتیا اقتصادي ستونزې د دې سبب شوې چې طالبان له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو دروازې بندې وساتي که څنګه؟
د عدلی وزیر چې داس خبره کړې ده زما په نظر یو بهانه ده، ځکه لومړی نه هم د انجونو والکانو خوانځي جلا و هیڅ داسې کومه ستونزه نه وه او ستونزه پیدا سوې نه وه. دا چې دوی بودیجه نه لري، دوی ولې دا خبره داول نه کړې نه وه چې ټول نړیوال دوی سره مرسته کړې وو. د دوی د راتګ نه تر اوسه پورې یولس میاشتې کېږي چې انجونو تر اوسه مکتب ښوونځي ته تللې نه ده او ښوونځي بنده ده. اوس داسې خبرې کوي چې مونږ بودیجه نه لرو.
بونو پاینې حال کې ویلي که د دوی حکومت په رسمیت وپیژندل شي نو ستونزې به کمې شي. فکر نه کوئ چې که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي دوی به د نجونو ښوونځي پرانیزي؟
د نړیوال پاملرنه ټول د ښځو د حقونو باندې ده. له دې خاطر دوی د دې خبرې څخه ګټه اخلي. دوی باندې باور هم نشته. که چیرې دوی په رسمیت وپیژندل شي بندیزونه شاید ښځو باندې ډیر سي او بندیزونه شاید ښځو باندې وضع کړي. ځکه مونږ وکتل کله چې دوی د رسنیو باندې دونه بندیز راوړ او هغوی ته ویل چې حجاب کړ، کله چې هغوی حجاب وکړ بیا هغوی باندې هغوی ته ویل چې تاسو ماسک باندې کې یوازې ستاسو سترګې معلومه سي، او شاید د دې غوروسته چې دوی په رسمیت پیژندل شي شاید د خزه بخله جامع نه حذف کړي او پانتون خوانزي او نور شایان چې د خزو لپاره دی شاید بند کړي. او زما په نظر اول اروپایي هیوادونه نړیوال سازمان د امارات اسلامي څخه تعهد واخلي او بیا دوی په رسمیت پیژني.
ازادي رادیو نمو د خزو د حقونو او د تعلیم د وی فعالی خسته ساپي مرکه ووریده.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي سات خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له اتنیمو تر نهو بجو خبريږي.
ورستل دی چې په پکتیکا کې له پیر ابراهیم ګیلانی سره څو تنو وسلوالو ترنګلې چلند وکړ. د طالبانو د حکومت ویاندوی ذبیح الله مجاهد ژمنه وکړه چې د دې پیښې له عاملانو سره به حساب وشي. ابراهیم ګیلانی پکتیکا ته تللی و خو د زلزلې په سبا د څو تنو وسلوالو لوري ونیول شو. د خبرو شوو ویډیوګانو پر اساس ورسره تاوتریخجن چلند شوی دی.
د پیر سید ابراهیم ګیلانی د کورنۍ غړي په پکتیکا کې د نوموړي د نیول کېدو او ورسره د بد چلند په اړه د څېړنو غوښتنه کوي. د چهارشنبه پر ماښام په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شو چې په هغه کې ښاغلی ګیلانی په داسې حال کې شي چې وسلوالو کسانو نیولې او سپکاوی کوي. د پیر سید ابراهیم ګیلانی د کورنۍ یو غړي ازادي رادیو ته ویل چې دغه پیښه د چهارشنبه په ورځ شوې ده. هغه چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نوم یې خپور سي وویل وسلوالو کسانو غوښتل چې ابراهیم ګیلانی ووژني. وسلوالو کسانو ښاغلی ګیلانی له نیولو وروسته د پکتیکا ولایت مرکز شرنې ته بیوه او د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې ته یې وسپاره، خو هلته د طالبانو د دې ادارې کارکوونکو له ښاغلي ګیلانی سره ښه چلند وکړ او نوموړې تر ګردیز شاره بدرګه کړ. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې د دې کار عاملان څوک وو. د طالبانو د حکومت ویاندوی ذبیح الله مجاهد دا عمل غندلی او ویلی دی چې هیڅوک حق نه لري چې له بل چا سره دا ډول چلند وکړي. مجاهد دا هم ویلی چې د دې پیښې په اړه تحقیقات کیږي او عاملانو ته سزا ورکول کیږي. د پیر ګیلانی د کورنۍ غړیو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی غواړي د دې پیښې عاملان محاکمه سي او عمل یې بې ځوابه پاتې نه سي. په یو ویډیو کې له 15 کلن ابراهیم ګیلانی څخه غوښتل کیږي چې د قنود دعا ولولي. په بل کې لیدل کیږي چې له نوموړي سره تاوتریخوالی کیږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په نورستان او کونړ ولایتونو کې ورستیو به وخت درنو واورو د سر او مال تاوانونه اړولي. د نورستان د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان وایي ورختونو په دې ولایت کې د سر او مال زیانونه اړولي. د تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
2000 تر 2500 یا څه کم 3000 پورې مالونه تلف شوي دي او جانی تلفاتو کې یو کس شهید لرو او لس دولس کسانو پورې به سرسری ټپیان دي. نو په دې کې زیات نه مال بګی مټاو لسوالی او وان تویګل او نورګرام لسوالی مربوطاتو کې تلف شوی دی او بیا دواب لسوالی او منډول لسوالی او دارنګ دی کامدیش لسوالی مربوطاتو کې هم زیات مالونه تلف شوی دی خو البته جانی تلفات تر اوسه پورې دقیق راپور نشته. هغه سیمې چې مالونه پکې تلف شوي دي د غرونو آخري کونډونه دي او هلته ټلیفونونه هیڅ رابطې سیستم نشته.
تر دې مخکې پرون د کونړ ځایي چارواکو د سختې واورې د اورېدو له کبله په دغه ولایت کې د شلو تنو د مړینې خبر ورکړ. د دوی په وینا د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې د واورې د اورېدو له امله 12 ماشومان مړه شوي. له دې جلا د کونړ په کومار کلي کې د درنې واورې په وجه د یو کور د چت د پریوتو په پیښه کې د یوې کورنۍ اته غړي مړه شوي او درې نور ټپیان دي. د طالبان تر کنټرول لاندې باختر اژانس د ځایي چارواکو په قول راپور ورکړی چې د واورې د اورېدو له کبله په کونړ کې سلګونه څاروي هم مړه شوي دي.
لا خبرونو ور اخوا
د مجموعې تمام خراغلاست ویم ور بشو له اجمل اند بو ورشي د افغانستان په اړه په لویدیزو مطبوعاتو کې څرغلی.
ډیرو نړیوالو رسپانو په افغانستان کې ورستۍ مرګونې زلزلې ته چې ډیر زیانونه یې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې پیښ کړي پام اړولې. ګلوب ان میل رسپانه لیکي چې کلیوالو د پنځشنبه پورس د دې زلزلې قربانیان خاورو ته وسپارل. په دوام کې لولو چې د سیمې اوسیدونکو هڅه وکړي چې په لاسونو د خلکو د نړیدلو کورونو له خاورو خوختلاندې ژوندۍ پاتې شوي کسان راوباسي. د ګلوب ان میل په لیکنه طالبان او نړیواله ټولنه د چهارشنبه د سهار وختي سخت زلزلې له اخیسمنو شو سره د مرستو رسول لپاره هڅه کوي. چارواکو د دې زلزلې د قربانیانو شمیر شاوخوا زر تنه خودلې دي. ګلوب ان میل وړاندې لیکي دې ته په پام چې په لری پرتو غرنیو سیمو ته لاسرسی ستونزمن دی او ټلیفوني شبکې هم سم کار نه کوي څرګنده نه ده چې د مرګ شوبلې دغه شمیرې په څه ډول ترلاسه شوي. تر ټولو ډیر ځاني او مالی زیانونه په پکتیکا کې خلکو ته رسیدلي. ورسپانې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس یو خبریال له قوله ویلي چې خلک د خوړلو لپاره هیڅ نه لري. د خلکو کورونه وران شوي او باران هم موري. ګارډین رسپانې بیا لیکلي چې غرنیو لارو د مرستې رسونې هڅې له ننګونو سره مخ کړي. د نا دولتي سازمانونو او حکومتي چارواکو لپاره یې دا سخته کړې چې اړمنو کسانو ته پر وخت مرستې ورسي. د ورسپانې له همدې مطلب سره یو ویډیوي رپورټ هم خپور کړی چې پکې د حکیم الله په نوم د یو ژغورل شوي له قوله ویل شوي بے سرپناه دي او مرستې ته اړتیا لري. په دې ویډیوي رپورټ کې هغه ماشومان مخکاري چې د یوې خیمې مخې ته پستونزمن وضعیت کې دي.
هغه میرمنې چې په دولتي ادارو کې کار کاوه له بیکاری او بیوزلې شکایت کوي. دوی وایي طالبانو له دندو لرې کړي یا هم هغه ادارې لغوه کړي چې په کومو کې دوی مخکې کار کاوه. دا میرمنې له نړیوالې ټولنې او د طالبانو له حکومت غواړي هغو میرمنو ته چې مخکې په دولتي ادارو کې دندې درلودې یو ځل بیا د کار زمینه برابره کړي. خو د طالبانو د حکومت مسؤلین له دولتي ادارو څخه د لرې شوو میرمنو شمیر کم ښیي. جزئیات په دغه راپور کې.
موک د طالبانو پر راتګ سره دندې پریښې نه دي، بلکې له کار څخه لرې سوي یو.
صدف هغه میرمن د چدي طالبانو له بیاجلي واکمنې دوست خمخ کې په یوې اداره کې کار کاوه. نوموړي وایي په مغه کم ماشه د کورنۍ ډېر اقتصادي ستونزې حلولې. صدف زیاتوي طالبانو له دې او نورو ډېرو میرمنو څخه د کار حق اخیستی. که څه هم نوموړي نه غواړي چې د خپل ادارې نوم واخلي، خو دومره وایي چې طالبانو د دوی د ټولې ادارې فعالیت په ټپه درولې دي. د صدف په باور په افغانستان کې د بیکاری او اقتصادي ستونزو لوی لامل په خپل طالبان دي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل
د اسلامی امارات پر راتګ سره زموږ د کار بنسټ لمینځه لاړه. دا یوازې زه نه یم چې له دندې څخه لری شویم، زما په څیر نورې ډېرې ښځې هم بیکاره شوي. موږ له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ یو.
صدف چې له میاشتو را په دې خوا له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان ده، له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې افغان ښځو ته په دولتي ادارو کې د کار په برخه کې هڅې چټکې کړي.
خدای واځي د صدف ستونزه نه ده. شیما هم چې د څو لونو مور ده وایي په تیرو شلو کلونو کې په یوې دولتي اداره کې ماموره وه. شیما وایي چې په دا دومره وخت کې چې کار کاوه د خپلو اولادونو لګښتونه برابرول، خو اوس د ډوډۍ پیدا کولو اجازه هم نه لري. شیما هم د خپلې نیستۍ او بېوزلۍ لامل د طالبانو حکومت ګڼي، ځکه له دې څخه یې دنده اخیستې ده. نوموړي هم د امنیتي ستونزو له وجې د خپلې ادارې نوم نه اخلي. هغې ازادي راډیو ته وویل:
مک څه وکړو، بے سرپرسته یو، بے سرپناه یو، ځوان مخ نه دی، په کور کې نارینه نه لرو، مک څه وکړو، څه وخورو، څه چاره لرو؟ په دې نظام کې ښځو په دولتي ادارو او خصوصي سکتورونو کې کار کاوه، له میرمنو څخه نورې ملاتړ ادارې هم وې، د کار زمینه یې برابروله، د موږ غږ یې تر یو ځایه رساوه، خو اوس هیڅ هم نشته.
طالبانو له بیاځلي واکمنېدو څخه وروسته یو شمېر هغه ادارې تړلې دي چې میرمنو به پکې کار کوه. د ښځو وزارت او د بشري حقونو کمیسیون هغه ځایونه و چې د میرمنو له حقونو څخه به دفاع کوله. د دې ادارو کارکوونکي اوس په کور ناستې دي. یوې میرمنې چې د ښځو چارو په وزارت کې دنده درلوده او اوس بیکاره شوې، د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي چې نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وایي چې د ښځینه مامورینو معاش کم شوی دی، فعالیت یوازې د حاضرۍ په امضا کولو پورې محدود دی، او هغه کسان چې د کورنۍ ټول لګښتونه ورتر غاړي دي اوس هغه کم معاش هم نه لري. دا میرمن وایي چې له دندو لرو شویو ښځو د خپلې کورنۍ د هوساینې لپاره بېلابېلې لارې وکارولې. یو شمېر ښځې مجبوره شوې چې هېواد پرېږدي او ګاونډیو هېوادونو ته سفر وکړي، خو په خبره یې هلته هم اقتصادي ستونزو اړ ایستلې چې بیرته افغانستان ته راشي. د دې میرمنې په وینا یو شمېر ښځو خپلې ټولې ستونزې په یو لیک کې یونما ته ولیږلې، خو هېڅ ډول ځواب یې هم ترلاسه نه کړ. لدی ټول ستونزو سره سره بیا هم د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد له دولتي ادارو څخه د لرو شوی ښځو شمیر کم ګڼي. د نوموړي په وینا اوس هم د روغتیا او ښوونې او روزنې په برخه کې میرمنې کار کوي. ښاغلی مجاهد ازادي راډیو ته وویل:
تعداد خانمایي کې شاید وظیفه را دسته ده بشن زیات نیست.
د هغه میرمنو شمیر چې دندې له لاسه ورکړي دي ډیر کم دی، 2 یا 3% ایلوي. هغه هم په هغه ادارو کې چې لغوه شوي دي، په کومو ادارو کې چې مخکې ښځو کار کوه اوس یې هم کوي او خپل معاش اخلي، خو په ځینو ادارو کې چې لا کاري چاپیریال برابر نه دی دندې ته نه راځي خو معاش اخلي.
طالبانو له بیاځلي واکمنېدو څخه وروسته په ډیری برخو کې پر ښځو محدودیت ولګوه. دوی له زده کړو او کار څخه منع کړي. میرمنې له محرم پرته د لرې واټن سفر نشي کولی او د جبري حجاب خبره یې هم وکړه چې د طالبانو دې کړنو په هیواد دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راوپارول، خو بیا هم د دوی په پریکړه کې بدلون رانغی.
اوس هم د زینو خلکو پیغامونه.
مونږ د خوګیانو ولسوالۍ د زاوید سیمې څخه زلزلې ډېر دلته کورونا خراب کړي دي او سیلابونه راغلي دي. مونږ د مرستندوی ټولنې څخه داخله کوو چې مونږ وضعیت ته پام وکړي او ډېر سخت سیلابونو او زلزلې خلک خراب کړي دي او الله دې وکړي چې دا مونږ غږ لوړپورو مقامات ولا تاسی ورس او ډیر مننه.
زه محمد ګل د کابل نه دا پیغام تاسو ته پیګم چې موږ د تا شي د ازادي رادو دواله سرویسونه چې هم د دری دوم د پښتو د ټول موږ خوشاله یو او موږ ټول د دې منندوی مننه ترې کوم، ځکه چې موږ ته په هر وخت کې هغه کوم چې یاخه او یا ترخه خبرونه دي، مثلا غمجن خبرونه دي، په هر وخت کې رسول دي. او دوام دا کوم پرونه شي کوم خپه خبرو او یا ټول افغانان خپه کړي دي، خوست او دي پکتیکا کومه پیخه سوي ده. ولدي ټول تو پیخ دي نو کور کې لزانه باید کوشش وکړي چې ټول دوم رشای دي خلکو ته ورورسو چې دي دوی څه نه څه خپي وشي. اگر که نو وي او که پیسې او که هر څه شي وو، دی وخت کې دي چې یو ګلاس بوتم ضرورت پیخي او یو وخت کې دي چې ډیر کم شان باندې دغه مشکل حل کیږي. نو موږ ته شته ته خدای تو پیخ راکړي لزانه لری کو یو ته ورسو عام مرونه دي.
سلامونه او نیکی هیله، زمانم حبیب مایار دی او د مشرقی تیمور څخه دغه پیغام لیږم. در هر صد مخه زه د زلزلې د قربانیانو کورنیو ته خپل تسلیت وړاندې کوم. دا یو ملي ماتم دی او موږ افغانان ټول په دې کې سره شریک یو. زه په خپل افغانانو خویندو وروڼو باندې غږ کوم چې د خپل وس مطابق د زلزلې د قربانیانو سره هر ډول مرسته وکړي او په خاصه توګه باندې د بهر میشت افغانان څخه مې غوښتنه داده چې د مرستې لپاره پیسې راټول کړي او د خپلو خپلوانو له طریقه څخه دغه پیسې د زلزلې قربانیانو ته ورواستول شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.